په اوکران کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ اوربان سبا پای ته رسیږي او د اوکران وضعیت ته د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداری ورکړ که زر تر زره د اوکراین د شخړې د هواري لپاره عملي ګامونه وانخلي سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو. ورپسې د انصاف په لټه پروګرام او حقیقت سدې مهروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای روسیه باید د اوکراین د شخړې د پای ته رسیدو لپاره نوري هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې دا هم وویل چې دی د روسیې د مشرانو جرګې د دې پریکړې هرکلی کوي چې له ولسمشر څخه یې دا صلاحیت واخیست چې اوکراین ته پوځیان استولی شي. خو جان کیری زیاته کړه چې کیدای شي چې دا پریکړه په لسو دقیقو کې بیرته بدله شي. جان کیری بیا وویل د اوکراین د شخړو د هواري لپاره باید روسیه جدي رغنده ګامونه واخلي. د وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید علني له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو وغواړي چې خپلې وسلې وسپاري او ماسکو د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. همدارس د برمته شویو پوره خوشي کولو کې کومک وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداري ورکړ که چیرته پوتین پراتونکو څو ورځو او اونیو کې حقيقي شمني ونه کړي نو دا د معنا ورکوي چې بندیزونه پر روسي سخت شي. متحده ایالاتونه د اوکراین حکومت ستایي چې له بیلتون غوښتونکو سره او د روسي له حکومت سره ارتباط نیسي. اوس موږ پرې باور یو چې دا د روسي ولسمشر پوتین ته مهمه ده چې یوازې د خبرو له لارې نه عملا ثابت کړي چې دای په حقیقت کې سولې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې کولې بیا وویل چې د اوکراین حالاتو ته ځیر دی که چیرته پسې خراب شول نو بیا به له خپلو متحدانو سره په ګډه پر روسیې بندیزونه ولګوي. موږ د نویو بندیزونو اعلان نه کوو خو موږ د داسې ګامونو اخیستلو ته تیاری نیسو که چیرته پر مځکه وضعیت د دې تقاضا کوله چې دغه بندیزونه ولګول شي نو بیا به موږ له اروپایي همکارانو سره په همغږۍ دې ته چمتو شو. پرون د روسیې ولسمشر، د اوکراین ولسمشر، د جرمني صدراعظم او د فرانسې ولسمشر د ټلیفون د لارې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړې. په اوکراین کې حکومت له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره له یوې اونۍ راهیسې اور بند کړی دی څو د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. دغه اوربند سبا ته پای ته رسیږي او روسیا وایي چې د دې اوربند تمدید پلوي کوي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دی کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دونه زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
محمد د دایکندي ولایت د اشترلای د ولسوالۍ اوسیدونکو دی. محمد وایي چې په 1988 مریض کال کې د اشترلای ولسوالۍ یو زورواکي علي ګوهر چې د حرکت د حزب لخوا ملاتړ کیږي د ځمکې پر سر له دوی سره شخړه کړې او د محمد پلار یان تر هغه د ډبولې چې اوسمهال پلار د زنګانه په ناحیه کې مایوب او په سختۍ سره ګرځېدلی شي. محمد وای د دې پیښې د علولو لپاره څو ځلې له دایکندي ولایت څخه کابل ته تللی. راپور یې د کورنیو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته هم ورکړی و خو له دې امله چې د علي ګوهر ملاتړ کیږي تر یوې اونۍ نیول کېدو وروسته بیرته خوشي او تر دې دمه لا درکه دی.
دا کس زورور دی. د اشترلۍ په ولسوالۍ کې د حرکت د حزب لخوا او اوس یې د اشترلۍ د امنیه قمندان لخوا ملاتړ کیږي نو له همدې امله کله چې ورجود امنیه قمندان توجه نه کوي. موږ ان د کورنیو چارو وزارت ته څو ځلې عریضه ورکړې په خواشینۍ سره چې عریضه به مو وروړه هیڅ اغېزې نه درلود. دغه ځمکه زموږ ده. شاوخوا 15 کاله مو ترې استفاده ونه کړه نو کله چې مو کرله د علي ګوهر پرې نه شودو او جدي چلند یې وکړ.
مونږ د محمد د دغه ستونزې په اړه او دا چې والی په 50 کلونو کې د دایکندي د اشترلای ولسوالۍ د امنیت قمانداني په دې نه د توانېدل چې علي ګوهر ونیسي د دایکندي د امنیت قمندان جمعګردي یاردم سره مرکه کړې.
موږ اوریدلې دي اته پیم کال کې په علي گوهرنام او محمد نام ترمنز یو قضیه شوې او زمزه کله خوانه بیا دا قضیه ډیر دغه شوې ده. خشونت ته بیرته دغه پولیس په دې قضیه کې مداخله کړې ده. علي گوهرنامه ونیو بیا پولیس دې دوسی ترتیب کړی ده او بیرته رنوالی اشترلی ته محول کړی ده. دا رنوالی اشترلی دغه علي گوهر او دوسی سره تحویل اخیستی ده او بیرته دغه رنوالی واخله علي گوهر نام دغه په ضمانت باندې رها کړی ده. تر څو وروسته دغه رنوال موظف علي گوهر نام ته دغه کړی و ضمانت سره د دې دوسی د علي گوهر د محکمې ته راجع کړی ده او بیا محکمه د دې غیابي فیصلې کړې ده چې موږ اورېدلی ده پنځلس کاله قید دغه علي گوهر نام نه باسلی ده. علي گوهر نام تر اوسه پورې دغه پولیس یو څو مرحله د دې تعقیب کړې ده چې علي گوهر نام د منطقې نه فراری ده. اوس نشته انشاءالله کوشش کوو چې علي گوهر نام بیرته.
محمد وایي چې علي گوهر د حرکت دوګون غړی دی. تاسو له زورواکو سره په دایکندي کې څه ډول چلند کوئ؟ آیا دا مسله څومره واقعیت لري؟
د علي گوهر نام د پولیس مقابل کې د یا قانون په مخ کې علي گوهر نام مجرم دی او پولیس ته دا کیدای نشي چې هغه د تنظیم کړی ده یا د هغه شی. پولیس هر شی چې وي یا هر څوک چې وي علي گوهر نام د پولیس په وخت کې مجرم ده. انشاءالله پولیس کوشش کوو چې علي گوهر نام ونیول انشاءالله.
قومندان صاحب محمد وایي چې د اشترلی د ولسوالۍ د امنی قومندانۍ د علي گوهر ملاتړ کوي. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ آیا تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
تر اوسه پورې خو ما دا خبر اورېدلې نه ده چې علي گوهر نام د قومندانۍ سره اړیکه لري یا دغه لري یا هغه. موږ علي گوهر نام زمونږ لخوا یا پولیسو لخوا یو مجرم دی. نشي کېدای چې د قومندانۍ اشترلی سره یا نورو پولیسو سره اړیکه لري.
کدا ثابت شي چې د اشترلی د امنی قومندانۍ د علي گوهر ملاتړ کوي، نو تاسو به له قومندانۍ سره او د غیل مسؤلینو سره څه چلند وکړي؟
اول خو کوشش کوو چې دغه راګه پولیس د افغانستان پولیس د دایکندي پولیس هیڅ تنظیم سره اړیکه نه لري. انشاءالله زه داد ورکوم. انشاءالله هیڅ یو پولیس حرکت منفي نه کوي. که چیرته کوي هم د افغانستان نافذي قانون سره انشاءالله موږ اجرات کوو.
او قومندان صاحب که دغه محمد تاسو ته درشي څه ژمنه کوئ؟ دوی سره به تاسو څه همکاري وکړي؟
کچیرته دغه محمد نام راشي عریضه کې انشاءالله هرو مرو هغه سره موږ کومک کوو، مرسته کوو انشاءالله.
که څه هم چې مونږ هڅه کوو ستاسو ستونزې له چارواکو سره طرح او د حل لار ورته پیدا کړو، خو کله ناکله چارواکي په مرکو کې له ژمنو سره سره پر هغې عمل نه کوي، لکه د تېرو اونۍ داغې خپرونې په څېر چې د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت د شهیدانو او معلولینو معینیت ژمنه کړې وه چې له یوه ځوان معلول سره به په بهر کې د زده کړې یا د بورس په اخیستو کې مرسته کوي، خو کله چې دغه معلول محصل له کونړ نه کابل ته راغلو نو درې ورځې د کار او ټولنیزو او شهیدانو او معلولینو د وزارت د شهیدانو او معلولینو د معینیت د انسجام د دفتر تر شا تېرې کړې او بیرته تشلاس کونړ ته ستون شو.
محمد اسماعیل کو نو ولایت خاص نو ولسوالی صاحب تاسو سره مخاطب یم.
مهرباني وکړئ تاسو مشکل کله چې تاسو کونړ نه کابل ته راغلی او تاسو غوښتو چې په بهر کې لوړ زده کړې وکړي، هغه مشکل عمل شو؟
نه، لاول خو دا ارته نه ده. انصاف لټه کې مونږ چې کله هغه پروګرام فور کړل دا پروګرام ستاسو د چارواکو تر وګور تاسو نړی رمننه کوو. حکم هغه چارواکو چې کوم ځمنه وکړه کړه کارمور اجتماعي وزارت موینه هغه چې کوم ځمنه وکړه تحصیلاتي علی حکم هغه ځمنه چې دوی وکړه ما سره هغه ترنګ دوی تر سره نه کړل.
څنګه مسله څنګه وه؟
زه هلته ورلم، دوی ویل چې موږ دلیل ته راشي کونړ نه کابل ته. زه چې ورلم هلته لاول خو دوی ما ته ویل چې ته د حقوقو پانجي نه ده منفکی راوړه. زه د حقوقو پانجي ته کامیاب یم. کله چې موږ لا خبره تحصیلاتي علی سره ملاقات کړل هغه ویل چې نه حقوقو پانجي نه منفکی دوی کار نه دی، دا زموږ کار دی. به ویل چې سبا ته راشه موږ اوس وزګار نه، سبا را چې ورلم ویل چې بل سبا ته راشه. درې ورځې مسلسل دوی ما مانیل ته تیرې کړې ان تر دې پورې چې ما د شپې ځم نه درلود. یو ځای بل ځای مې شپه کوله. دغه د ځینې د کار امور اجتماعي وزارت نه تر پانتونه پورې به زه سیدت لم راتلل. مزګ اقتصادي مشکلات هم ما درلود. دومره پیسې ما نه لرلې چې ما ځان د شخصي ټیکسي نیولې وې. بل دروغ نه پر دوی معرفي کوي. د معیبینو په نوم مانی دوی وزارت تحصیلات علي ته روغ نه پر معرفي کیږي.
تاسو شواهد اسناد په دې اړه څه دي؟
ما خپل ولیدل نفر مې ولیدل چې معرفي کولې. بل ګوره یو خبره بل ده چې کومې نمرې ما اخیستې کانکور کې کانکور 300 نمرې ما خستې دي فیصدی چې د مکتب نو عمومي او نمره فارغ شوم دا نه پر چې دوی معرفي کړې دي فیصدی په کوم ځما ته نه وی فیصدی ده او دا غي 15 وی ان تر دې پورې 24 فیصدی دوی نه درلودل
ته مشخص د سنگړې کې چې د کارو ټولنیس چارو د شهیدانو مالینو د وزارت کوم دفتر کې تاسو کار ډیر وزنداول شو
د انسجام مدیریت کې
یعنی الته تاسو کار اجرا نه شو
حالت زمان دا باندې رانه باندې کول دا مشکل چې مرتما حل کړل شي دا کار ملکیا خپل دار کار وزارت کار دې تحصیل ته لی کار دې دا ساتي کار نه کله ویل شهادتنامه نه لري شهادتنامه چې وام دغه مشکل مرتاغي ویل چې دا کله مونږ ته تاسو را معرفي کې شهادتنامه ورته مونږ جوړو
یعنی په دې صورت تاسو به تکو نه تاسو نه شو
او تاسو کارونه نه هلي تو غرالو کم نه پر چې دوی معرفي کول هغه نه پر مخته ویل دل رو نه پرو پیسې دي ان تر دې پوزیشن مکتب فیس دې دوی نه درلودل هیڅ شیم نو کانکور کې کانکور نمبر ته قطه نه کانکور ورکړې ته خبرې نمبر چې شی زما درې سو شون نمبر دي د خاص کونال د لیسین عمومي او نمبر فارغ شوی ما اته نه وی فیس دې دا او دې راغ نه پر معرفي کول ما ته ویل کړ یو بانه کول او کول بل بانه کول اخر کې د تاسو نه ډیر مننه کوم ستاسو د غدن دینه چې تاسو کوم دند تر سره کړل ک لوړ پوری چارواکو تم زمنګ غټ ورسوله تاسو نه ډیر منندوی کوم د جورنالیزم مسلک په صحیح توګه تاسو څنګه استفاده وکاو کارم
تاسو هم کول شیخ پولیس زله مونږ سره شریک کړی زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0822002222
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدې د پروګرام ته موزه اسدالله لودین هر کله کوم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د زندانونو او زندانیانو په وضعیت خبرې کوو د پروګرام مېلمنه د کورنۍ چارو وزارت د محبسو او تحقیق خانو د ریاست مرستيال جنرال محمد عارف احمدی دی احمدی صاحب ډېر مننه چې موږ د خبرونه مېلمنه شوې
تشکر خواهش کوم
خورا بات جنرال صاحب محترم د سوار د اتمه یا د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس په مجموع کې څومره زندانیان په ټول افغانستان کې له زندانونو څخه آزاد شول
تر اوسه پورې شراپورونه راټول شوي دي په شپالسم د فرمان په اساس ریاست جمهوری د مقام لخوا صادر شوي دي لا تر اوسه چې توحید شوي دي 3500 کس د زندانونو څخه په همدغه فرمان د مزارع نه ګټه پورته کړې دي او محبوسین رها شوي دي چې د دې د جملې څخه 15 نفر خزینه دی نور نارینه زندانیان دی چې رها شوی دی
بله دغه بهیر د خوشی کې دوه اوس هم روان دی او که درول شوی دی
بله اوس هم روان دی کمیسیونونه په ټول محبس کې کار کوي ان شاء الله مونږ په دې نظر کې چې نور یو ډیر زیات زندانیان نور هم خوشی شي
د ولسمشر دا فرمان نظر تیر فرمانونو ته یو څه جامع و یعنی شرایط انسان او ډیر زندانیان لمخ آزاد شول څېلاتو
په دې کې ډېر خامیق سیرل شي وو کمیسیون چې مخکې توظیف او په زندانونو کې کار کول خصوصا په دې نږدې وخت کې تاسو په جرم کې چې په ان قاضی صاحب عبدالرحمن چې په هغه ته تفویض صلاحیت مقام ریاست جمهوریت شوی دی هغه د اصلاح په محبس کې زخت کار وکړي چې واسه کمیسیون ورسره او مسلکی افراد او اشخاص ورسره هغه ټول مشکلات په محبس کې ولیدل په نږدې نه هغه سنجش او خپل ریاست محبس هم خپل ترمنه پیشنهادونه د دې لپاره چې زندانیان زیاتره رها شي قانوني لار نه رها شي دا پیشنهاد وشو هغه پیشنهادونه په نظر کې ونیول شو پس دغه بیار فرمان صادر شو دا فرمان په اساس د زندانیان
بلې تاسو ویل چې تر اوسه 3500 محبسین د ولسمشر حامد کرزي د 14 نمبر فرمان له مخې خوشي شوي دي په دوه کې څه ډول زندانیانو تر ډیره و سوال مخالفین و کنور مجرمین هم پدې کې شامل وو
پدې کې استثناءات یوازې دوه بخش وو یو فساد اداري ده ممانعت وو یو خشونت خزانه چې خشونت وو پدې کې دوه کټګوري استثناء شوي دي نور ټول کټګوریګان پدې کې شامل شي
یعنی هغه کسان چې د خځې پر وړاندې تاوتریخوالی کړی او د فساد دوسیه لري هغه پدې بندیانو کې نه شامل شي
دغه لیکو لکه محدودیتونه ورته هغه مخکې شو نور محدودیتونه ورته نو زیاتره ګټه ورته کړې
د سرخیپل یو شمیر زندانیانو آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړ او ویل چې موږ خپل خپلې ګندلې احتساب هم کړی د دې لپاره چې موږ وایي د فرمان مستحق خو موږ خوش نشولو تاسو هم په جریان کې هغه موضوع څنګه شو؟
هغه پروسه و سم جریان لري. الحمدلله احتساب هلته نشته، زندانیان په عادي حالت کې دي. هلته ښه کمیسیون چې پراس کې سرباز رئیس سلب آزادي لوی سرانګولي لخوا توظیف دي، هغه کار کوي. اوس هم تیم تخصصي کار کوي هلته. انشاءالله تعالی په دې نږدې ورځو کې تاسو به واورئ چې نور محبوسین هم چې دغه فرمان په شرایط برابر وي هغه خوشی شي.
یعنی هغه کسانو چې خولې ګنډلې وي فکر کوي چې هغه کسان مستحق دي همدې فرمان له مخې چې باید آزاد شي؟
بس دقیق زه په افراد اشخاصو کې نه شم ویلی چې فلانکی مستحق دي فلانکی نه دي. کمیسیون موظف دي چې همی قن اسناد وسیلي چې هغه قانوني فیصله باید په کې وي چې دغه فرمان سره سم وي هغه خوشی کي.
بله، د زندانیانو یو بل انتقاد هم درلود. جناب جنرال صاحب وایي هغه کسان چې شناخت لري یا واسطه لري په حکومت کې یا دولت کې، هغه کسان تر ډیره د دې فرمان له مخې خوشی کیږي، او هغه کسان چې رښتیا هم مستحق دي د هغوی د خوشی کېدو مخه نیول کیږي. څه وایي دې انتقادونه؟
دا مسله زه کاملا رد کوم. دا موضوع نشته، کمیسیون یو نفر دوه نفر نشته، هلته تعدد الحمدلله ډیر دی. کمیسیون دقیق هلته کار کوي، هغوی واسطه واسطه بازی په دې کې شامل نشته قطعا. زه رد اومدم.
بله، له تیرو څه باندې دولس کلونو راهیسې د افغانستان د زندانونو د وضعیت ښه والي ته کار کېږي، اما تر اوسه هم د زندانونو وضعیت کاملا معیاري نه دی. تر ډیره تقریبا شاید په نیمو ولایتونو کې دا اوس هم زندانونه په شخصي کورونو او په خامو کورونو کې وي. څه علت دی چې تر اوسه د افغانستان زندانونه معیاري شوي نه دي؟
تاسو په جرم تاسې چې هماغسې جګړه په یو جامعه کې تحمیل کیږي، نور الخونو تر تاثیر لاندې راولي، هغه ته ضرر رسي. ما اوس هم د دېنه خوشنۍ دی هغه لباندې په همدغه جامعه کې دي، په همدغه افغانستان کې دي. کار شوي دی لس کاله مخکې زندانونه چې اوس سلی ګوري ډېر تغیرات پکې راغلي دي، هم بنیادي هم اساسي. معیاري محبسونه خو مشکل دي چې معیاري مو د سطح د جهاني په سویه مونږ محبسونه ولرو، خو الحمدلله اوس وضعیت ښه دي. تقریبا محبس او تفتیل خانه لرو، دقل جمله نه تقریبا شپال از محبس بازسازی شویدی، نوی جور شویدی، او کار پا در نور کم جریان داری. زه تاسو ته ویلشم په همدغه نوي کال کې در جریان لري، در نویم کال کې که په درې ولایتو کې د دولت د بودیجې نه نوي مابسونه انشاءالله تهدف ګذاري کېږي، کار شروع کېږي. پکتیکا دی، زابل دی او کاپیسا دی. په هر کال کې دوه درې مابس د دولت د توان سره سم چې هغه بودیجه ممتره کوي کار شروع کېږي.
بله، په ځینو وختونو کې د زندان څخه د زندانیانو د تېښتې موضوع مطرح کېږي، لکه څه موده وړاندې هم چې په یو ولایت کې له یو زندان څخه څو تنه زندانیانو تښتېدل. فکر نه کوئ چې خپله د کورونو خاموالی یا په داسې ځای کې د زندان موجودیت چې هغه معیاري ځای نه وي د دې لامل کېږي چې زندانیان هم په اسانه سره وتښتي؟
دا دقیقه دی چې که چېرې محبس معیاري نه وي هر امکانات پکې شته دي. خو په تېر کلونو چې موږ مقایسه کوو اوس ګراف د فرار ډیر ټیټ دی او لږ دی، حتی صفر ته نږدې شوي دي چې فرار نشته.
د زندانو د وضعیت په اړه باندې یو بله پوښتنه هم را مطرح کېږي. وخت نا وخت زندانیان شکایت کوي چې د دوی هغه غذا چې ورته ټاکل شوې هغه غذا هم د دوی لپاره معیاري نه ده، سره له دې چې د هغوی ازادۍ سلب دي. اما بشري حقونو سازمانونه وایي چې باید د هغوی غذا ته او روغتیا ته پاملرنه وشي. په ترخي کې زندانیان وخت نا وخت د غذا له خراب کیفیت نه هم شکایت کوي.
زه په دې موافق نه یم. دا نږدې وختو کې د بانک کمیسیونونه حیاتونه او د خپل رهبري د ریاست او خپل ګران ورور لوی پاسوال عبدالعلیم کوشتانی رئیس عمومي محبس توقیف خانو دی ګرځي په محبس کې مونږ ګرځو ګورو. وضعیت او کیفیت ښه دی په دغه شرایط چې دومره استحقاق ورته دولت تعین کړي دي، چې اتیا افغانۍ په څلوي ورځ ساعتې کې د یو زندانی هغه درې وخته غذا دي. په دې شرایطو کې اوس غذا الحمدلله ښه دي، شکایتونه لږ شوي دي. مخکې چې وو هغه شکایتونه اوس نشته.
یعنې پخوا ستونزې موجود وو، د خلکو په برخه کې
موجود وو، اوس لږ شوي دي. دا موږ تلاش کوو چې نور هم دا
د روغتیایي خدماتو په برخه کې هم د سرخی پر زندانیان یو وخت ویل چې په ټول سرخی پر زندان کې فقط یو لابراتوار هم وایي معیاري وجود نه لري.
نه، اوس وضع ښه شوي دي. تقریبا اوس ویل شو چې د وزارت محترم صحت عامل خانه د خپل د ریاست سایه وزارت داخلی لخوانه داکترونه او دمون خپل داکترون چې لرو تقریبا دیرش کسی کارکنان سی موجود دی در سری ریستاب که شپی در خانه نوکریوال دی دوار از خانه در متخصصین ارتزی تدایی شروع دی سم مشکل نشتر تا مشکل لکشی ویدی.
بله، کلا چه زندانون و تپایوازان مراجعه که وی هغوی ډیر تلاش کیږي. حتی څه موده وړاندې ستاسو په جریان کې چې انتقادونه هم راپورته شول چې دا تلاشي حتی دومره جدي ده چې د بشري حقونو له نقص سره یا اخلاقي مسایل رامطرح کول. بیا نو څه علت ده چې کله کله زندان ته مخدره مواد تیریږي، هلته موبایلونه تیریږي، سره د دې چې تاسو په دې مسایلو باندې ممانعت لګولې په زندان کې موبایل یو غیر قانوني وسیله ده، اما زندانیان لري ځکه چې مونږ ته تلیفون نه کوي.
دخول موبایل او د دخول د اشیاء ممنوعه خصوصا مواد مخدر په معاوس کې دا یو جرم جنایت دی. دا امکان لري چې د پایوازان د زیاتر د پایوازان د لاسه لاره کیږي او ځینې ممکن دا د مونږ خپل منسوبین د پولیسي هغه ضعیف نفس سلای به وي د خپل ګټ د جیب د ګټ لپاره دا کار وکړي. کار په دې کې جدي روان دی. مګر چې لک شوي دي اوس ګراف تیت راغلی دی، سفر شوی دی چې مکمل قطع شوی. اوس مونږ په دې ډیر نگارانو چې باید په هر وسیله چې کیږي مونږ دا باید قطع کړو. په پیشرفته ممالک چې هلته ټکنالوژي دی بیا هم دا ممنوع اشیا داخلیږي.
شاید پایوازان د دې لپاره دا شی تیر نشي کړی ځکه چې موبایل خو وړکی شی نه ده. شاید سیم کارت تیر کړي، میموري کارت تیر کړي، اما موبایل خو یو غار شی ده، هغه معلومیږي. خصوصا د ایکسرې نه چې کله تیریږي سړی معلومیږي. فکر نه کوئ چې دغه ټول په دې کې دا د محبس کارمندان یا منصوبین د پولیسو په دې کې لاس لري؟
امکان لري ځینې به مخکې تاسو ته عرض وکړل چې داسې ضعیف نفس به افراد پیدا شي چې هغه د خپلو ګټو لپاره دا کار به وکړي. امکان لري چې وي.
څنګه تاسو په دې وخت کې تر اوسه داسې کسان نیولي له وظیفو مو لرې کړي؟
راپورونه زه لرم یوازې د پل چرخي له خوانه تقریبا څلور کسه څو موده مخکې معرفي شوي دوی د محبس مناسي نه معرفي شوي دي چې هغه موبایلونه داخله ول مواد مخابطر داخله ول. په نورو محبس کې داسې نمونه د مثال مونږ لرو چې منصوبین لاسته راغلي چې هغه مستند نیمشي د سارانوي د معرفي
شوي. بندیان خپله چې موږ خبرې وکړې چې تاسو د سیم کارټونو موبایلونه له کومه کړي چې تاسو مونږ سره خبرې کوي. دوی وایي چې دلته یو موبایل چې په بازار کې 2000 افغانۍ قیمت ده دلته په 10000 خرڅیږي، یو چارجر چې په بازار کې 500 افغانۍ قیمت ده دلته په 1000 افغانۍ خرڅیږي. تاسو دا راپور نه تاییدوي؟
مو مخکم تاسو ته ویل چې امکان لري چې منسوبین دا کار وکړي، مګر زیاتره د خپل زندانیان د پایوازان لري کیږي او زیاتره اطفال استخدام کیږي. کمیشنکار په صفت د ممنوع اشیاء انتقال کیږي. دا څو اطفال من په پل چرخي کې نیولي د تلاشي په وخت چې هغه بیا انکار کړي دي وایي زه د دغه زندانی هیڅ اقارب نه یم، ما دا وظیفه راکړي دغه پیسې په مقابل کې دا شی ورته انتقال کړه. دا مواد
چې ننوځي زندان ته دوی تلاشي کیږي؟
تلاشي کیږي خو دا هغه ماشوم دی نه پوهیږي. تلاشي کیږي خو بیا راځي هلته د پولیس چې تلاشي کیږي هغه ښکاره کوي چې دا شیان ورسره دي. دا یو مسله. بل د جرم سوچ جنایت کې هغه لارم سنجي ورته پولیس هر څومره چې کار کوي بیا هم جنایتکار خپل ځان په غزا کې د زیاتره موبایلونه مونږ ګیر کړي چې خرځان یو شی ورته انتقالي کې په اندوانه په یو شی په یو کچالو په داشان کې ورته ځای په ځای کړي دي. یو شی چې تیر کې
ماشومان چې تاسو ونیسئ تاسو ویل چې داسې ماشوم وي چې دا د بندي په اقارب کې نه وي اما د پیسو لپاره شاید هغه کار وکړي، بیا هغه ماشوم تاسو ته مجرم ده او که بیرته خوشي کوئ؟
نه، هغه هر شی چې په مابس کې پیدا شي مونږ عدلي ارګانو ته راپور ورکړو، کشفي ارګانونو ته مونږ معذف دي چې هغه راپور وکړو، بیا اجرات هغوی ته تابع کېږي چې څه مقررات په نظر کې نیسي.
بله، په زندان کې د مخدره موادو د اعتیاد موضوع هم یو جدي موضوع ده. ډېر زندانیان اوس مخدره موادو اخته دي. هغه هم تاسو فکر کوئ چې پایوازان ورته تیروي؟
ځینې افراد اشخاص مابس نه باندې چې مخکې مابس ته راشي هغوی معتاد دي. هلته یو موضوع دی. بله موضوع چې دوی په زندان کې هلته ژوند کوي امکان لري چې هلته احتیاط سره برابر شي. خو بیا موږ تدابیر نیولي دي. په پل چرخي کې یو بلاک چې اتون بلاک په نوم کې مسما دي بیل شوي دي. د همدغه زندانیان تداوی لپاره چې تقریبا په دا نږدې وخت کې په 3-4 میاشت کې تقریبا 1500 لږه نه پورته د ارقام دقیق او زیاداش ما سره نشته چې دا معتادین په کټګوري شکل تداوی کړي دي بیرته د احتیاط نه هغه مصرف شي ویلي.
بله، تاسو چې زنده یو بلاک ورته مشخص کړئ هلته د دوی درملنه
کوي.
ترخی په زندان چې د افغانستان تر ټولو لوی زندان دی، په دې کې تاسو ارقام ته چې څومره بندیان په مخدره مواد روږدي دي؟
دقیق راپور نشته چې څومره دي. یت چې مشخص شي هلته قمندانان د بلاکونه سره د مسؤلین هغه فهرست کوي، کټګوري یا سیه ته راجع کیږي چې هغوی په منظم ډول تداوی لاندې نیول کیږي. بله، تداوی چې موږ هم
تقریبا شمېره هم نشته تاسو سره
تقریبا امکان لري چې تاسو چې د تداوی د وزن چې موږ کویږو امکان لري چې 300-300 نفر به وي.
څه علت دی؟ آیا فقط دا علت کې د شدید بندیان د دوی مخدره موادو ته مخه کوي او که د دوی حقوق هم تر پښو لاندې کیږي او دوسیې په وخت نه څېړل کیږي؟
دوسیې په دې کې څه تاثیر نه لري او شکایت هم د دوسیې دومره نشته. زیاتره ما مخکم در تعرض وکړه چې د باندې د مابست نه چې هغه مابست انتقالیږي زیاتره افراد اشخاص مخکې معتاد دي هلته چې انتقالیږي.
یو بله موضوع دا مهال په افغانستان کې څومره زندانیان په اعدام باندې محکوم دي؟
هغه ارقام مکمل راسره نشته او دا یو محرم شکل لري کېږي خصوصي شکل تاسو وایم دا ضرور نه دي چې مکمل تاسو وایم چې دغه نفر دي.
او کله چې تاسو یو څوک په اعدام باندې محکوموئ څومره وخت هغه باید په بند کې تیر کړي او بیا هغه د اعدام حکم پرې عملي شي؟
دا مونږ نه محکوموو، دا قانون محکوموي.
قانون البته ما هدف من قانون ده،
قانون محکوموي. هغه مراجع چې درې محکمه په بند فیصله وکړه بیا راجع کیږي مقام ریاست جمهوری ته. کله چې ریاست جمهوری تایید کړه حکم په بند امر ورکړه فرمان ورکړه حکم تطبیقیږي، تر څو چې ریاست جمهوری فرمان ورنه کی حکم نه تطبیقیږي.
اوسې پوښتنه داسې ویل کیږي هغه کسانو باندې چې د اعدام حکم شوی ده او باید هغوی اعدام شي، په هغوی باندې تر اوسه اعدام نه ده عملي شوی او هغوی د خپل ژوند نه ډېر رنځ وړي، دا د قانوني پلو له حقیقي پلو څه ستونزه نه پېښوي؟
دا زه در رادومه تر اوسه داسې فرمان نه دی راغلی چې په چا باندې حکم صادر شي هغه تطبیق شوي نه وي، دا مثال نه شته.
او قانون کې د اعدام لپاره اوس په افغانستان کې د سزا په نوي قانون کې څه ډول سزا ټاکل شوې ده؟ په زړول کېږي او که به سمساری کې ویشتل کېږي په څه رقم به دا اعدام وي؟
په افغانستان کې هغه د ځلندولو مسله دي چې هغه یو پروسیجر دی، خپله طرز العمل لري.
ډېره ډېره مننه کورم آباد، زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د ریاست له مرستیال جنرال محمد عارف احمدي صاحب څخه ډېره مننه.
آسمان کی سوری نری زندگی دے دل مانا کی کتاب کی توری نری بے خواہش کا بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑا سے بگڑو نہ گرزو جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی ستوری نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی